کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنه چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې ده چې مرګ ژوبله لري. او ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته استولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې پای ته رسیدلې دي. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه وشوه او یو ګډ پریکړه لیک هم پکې لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګې برید سوې چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل سوي او 34 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشر و. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګه یو ماشوم و. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیراګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل سوي دي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلي چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د دوو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و. په دغو مرستو سره به د افغان ملي پوځ لوژستیکي عملیاتو ملاتړ وسي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 افغان نارینه او ښځینه پولیس د ترکیې د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي. په پاکستان کې د یو مسافروونکي اورګاډي د ټکر له کبله 23 کسان مړه سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. یوه روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو شمیر 4 اتیا تنه ښودلی یا وایي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. د پولیسو قمندان عمر سلامت ویلي دا پیښه د جولای پر 11 سهار وختي داسې مهال په ولهار تمځای کې سوې ده چې اورګاډی له لاهور څخه د جنوبي ایالت بلوچستان پر لور روان و. د پیښې دلیل تر اوسه روښانه نه دی. خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي لومړنۍ موندنې یې ښیي چې دا یوه انساني تېروتنه وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې قربانیانو ته د امکان تر حده ښه روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې د اورګاډو خونړي ټکرونه ډېر کېږي. ډېری د اورګاډي پتلۍ تر 1948 کال د مخه دغلته د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ سوي چې بېرته نه دي رغول سوي. د رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز ونه لګوي. د دې خبری اژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانستې پرېږدي. دوه سرچینو چې رویټرز یې نمونه نه دي یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د اوس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه سي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول سوی دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړ سي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې بریتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې درې ایراني کشتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د بریتانیا یوه تیل وړونکې کشتۍ ودروي. تر دې مخکې د بریتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تیل وړونکې بیړۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د بریتانیا دا اقدام به یې بې جوابه پاته نه سي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او همدارس د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې تلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کړی و. د اوکراین جمهوري ریاست پر خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې زیلینسکي د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړې ده. د تلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې زیلینسکي په یوه ویډیویي پیغام کې روسیه له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ویزه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ پاړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم کړی و. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. نن جمعه ده د چنګاښه سرطان یا ویشتمه د جولای دولسمه پر یوې بجې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. په ننګرهار کې په یوه چاودنې کې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بلخ کې د زده کوونکو شکایتونه څېړو.
پاتم ټولګي کې ما کتابونه نشته ام تنونه راورسېدل. پلار مې غریب دی د کتاب اخیستلو توان لرو.
په بهرنیو موضوعاتو کې امریکا پریکړه کړې چې د اوس لپاره به د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف بندیزونه نه لګوي. زما رایه زما حق پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې په قطر کې سوي دي چې زیاتو چارواکو ورته خوشبیني څرګنده کړې ده. په دې غونډه کې وسلوالو طالبانو د ځینو ژمنو خبر ورکړی دی. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه. وصل وصال دا موضوع تعقیب کړي. نور تفصیل لده څه خبرو؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې چې د افغان چارواکو او افغانانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وشوې، دوی له دغه خبرو خوښتي او دا د سولې د ټینګښت لپاره دوی یو ښه ګام بولي. خو ټینګار یې دا دی چې هغه ژمنې چې طالبان په دغه ناستو کې کوي یا په تیرو شپږو پړاوونو ناستو کې د امریکا سره کړي دي، هغه باید یوازې د خبرو تر حده پاتې نه شي، بلکې دغه خبرې باید په عملی توګه باندې نتیجه ولري او طالبان باید په افغانستان کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه باید عملی کړي. تر ډیره داسې ویل کېږي یا هم د امریکا سفیر په کابل کې وایي چې زلمی خلیلزاد یو تکړه مرګ چې دی، کچېرې هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لوری ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ هم د هغه په قضاوت باندې باور لرو. ښاغلی بس وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو او تمه دا ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته دا وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره په غونډو کې ګډون کوي او غواړي چې هغه کومه شخړه چې په افغانستان کې روانه ده بلاخره پای ته ورسیږي. د په خبره دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه تر سره ورسیږي او غژبنه چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا ښکېلې خواوې دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپلو ژمنو باندې عمل کوي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا د یا د هغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي. وایي چې زموږ تمه ده چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې وښایي. سالی صاحب، د دوهې غونډه تېره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پرېکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېد. له دغه پرېکړې بېلابېلو خواوو او افغان چارواکو هرکلی کړی دی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. و مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه مرکه پر روانو خپرونو کې اوریدلی سي او په څو شیبو کې به د ازادي راډیو په ویب سایټ هم دا اوریدو وړ وي. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. تب تاسو کې د چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې وي تقریبا پای ته رسیدلې دي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس لارې په واشنگټن کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی په سټوډیو کې را سره دی.
بله سالی صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې تر ډېره له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو څرخېدې وکړې. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و او په نتیجه کې او په پای کې وبخي یو پریکړه لیک هم صادر شو. دغه غونډې ته له طالبانو سره د سولې د سره شو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېره اندېښنه له دې پلوه وه چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ورته رسېدلي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان نه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه، موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږد مهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. البته طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې مخته وړي. دغه راز دوحه د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه هم و. د دغو خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو او دغه راز خلیلزاد هم له طالبانو سره اووم دور خبرې ګټورې وبللې. د دغو خبرو په ترڅ کې په وو موضوعاتو چې مخکې هم پرې خبرې شوې وي خلیلزاد ویلي په ټولو کې پرمختګ شوی دی. البته د یو مهم ټکی دا و چې د واشنگټن په غونډه کې چې د جورج پوهنتون د جورج ټاون پوهنتون کې جوړه شوې وه د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلس هم و. الیس ویلس وویل هر افغان حکومت او که اوسنی دی یا راتلونکی وي د نړیوالو په مرستو به حساب نه کوي که چیرې دغه حکومتونه د افغان ښځو حقونو ته پام وانړوي او هغوی د ټولنې د دوهم قشر په توګه وپیژني.
ډیره مننه د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. تر هغه مخکې مو د واصل وصل په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دا ځانمرګ برید و چې د یو تنکي زلمي لخوا ترسره سوې ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام را سره ده. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه د دې ځانمرګ برید؟ اصلي تلفات چا ته اوښتي دي او دقیقا دغه چاودنه چیرې سوې ده؟
د ننګرهار د ولایت مسؤلین وایي چې چاودنه د پچیرګام ولسوالۍ د جنډخیلو په سیمه کې چې د لاندې بچیر په سیمه کې موقعیت لري، په لږه سیمه کې شوې ده. د ملک تور په نوم باندې یو قومي مشر دی، د ده د وراره په مراسمو کې شوې ده. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان دي. که څه هم په لومړنیو کې د ټپیانو شمېر څلوېښت تنه یادېده، خو اوس عطاالله خوګیاڼي وایي چې وروستي جزئیات څوارلس تنه ټپیان دي. دی وایي چې پېښه نن سهار اته نیمې بجې د یو تنکي ځوان په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده. او د پېښې ټپیان د عطاالله خوګیاڼي په وینا باندې چې بېلابېلو روغتونونو دلته د ننګرهار د جلال آباد ښار عامې روغتیا روغتون ته راوړل دي، چې یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی. په سیمه کې په پچیرګام ولسوالۍ کې وي سرچینې ازادي راډیو ته بیا د وژل شویو کسانو شمېر نه تنه ښودلی دی. دې سرچینې همداشان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو چړونو په اساس باندې چې جنایي پولیسو هلته په سیمه کې چړنې کړې دي، انتحاري حمله کوونکي شاوخوا یوویشت کاله عمر درلوده. د دغه سرچینې په وینا باندې چې په وروستیو کې په پچیرګام ولسوالۍ کې چاودنې زیاتې شوي دي، او دی وایي چې دا په روانه میاشت کې څلورمه چاودنه ده چې کېږي او خلکو ته زیان رسوي. یوه مسله بله سالی صاحب، چې د ملک تور په اړه باندې ویل کېږي چې دا د پاسون کوونکو مسؤلیت یې باندې درلوده، او په دغه انتحاري حمله کې خپل هم دی وژل شوی دی. دا خبره ولایتي چارواکو هم تایید کړې ده. او سرچینې چې کوم سرچینې امنیتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې په وژل شویو کې د ملک تور په ګډون باندې د دوه زامن هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي، او کومې بلې وسلوالې ډلې تر دې دمه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي.
اکرام صاحب، هلته ګنګوسي اوازې څه دي چې دا حمله به چا کړې وي؟ تاسو ویل چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی دی.
لکه څنګه چې ما وویل، تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې دغه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي. خو د ننګرهار په دغه ولسوالیو کې عموما د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت تر ډېره حس کېږي. د دوی فعالیتونه تقریبا ډېر حس کېږي. نو له دې نه وړاندې چې کومې بېلابېلې پېښې شوې دي، په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې چې کوم هدفي وژنې شوي دي، تر ډېره یې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. خو د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستي.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې شپږ تنه په دې چاودنه کې وژل سوي او شاوخوا څوارلس یا شپاړس تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په راپورونو کې د ټپیانو شمېر تر دې زیات ښوول سوی و.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو هیئت ځینې غړي وایي کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو د پایله او د شوزو راتلونکي ته پکې خوشبیني پیدا سوې ده. دا خبره د دغه هیئت یوې ګډونوالې پرون په کابل کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د قطر د ناستې ګډون کوونکو چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبیني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړی ماریا اکرمی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د خطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبیني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده. دیو بل دا یو ښه پیل کیدای شي. مونږ خوشبینه یو خو سل په سلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې له مونږ سره ډېر ښه چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنګرونو کې جنګیږي آیا همدغه شان نظر لري او که نه. طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته یې لري. خو څرنګه چې مونږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زمونږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بیا اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د خطر په ناسته کې ښځینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته او اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و په دې اړه آغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړې سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پارونکي د باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به یې نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وای افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګۍ لپاره د یوه نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کیږي. له بلې خوا چارواکو له قبله ویل سوي دي چې امریکا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ایراني چارواکو په فهرست کې شامل کړي چې بندیزونه ورباندې لګول سوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د دې ائتلاف جوړول باید په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ګواښلو له وروستیو پیښو سره ارتباط ولري؟
دقیقا یوه ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یوه برطانوي کښتۍ وګواښله، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي دي. جنرال مارک میلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړې. جنرال میلي وویل دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برطانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برطانیا یوه تیل وړونکې ټانکر کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برطانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برطانیا دا اقدام به بې ځوابه پرېنږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. صالح صاحب، وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړي دي چې غواړي د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي.
بلې، تکل صاحب، د پر ایرانی چارواکو د لګېدلو بندیزونو د فهرست څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د مستثنا کولو په اړه جزئیات څه دي؟
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحدو ایالاتو پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی شي چې د ایران د کړکیچ د حل په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په حواله چې په راپور کې نومونه نه دي یاد کړي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې شامل نه وي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او دا یې پروا نه لري. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی. تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. سلام اورېدونکي او مسؤلین، تاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکړي، یو کومک دی وکړي. وزیر داخله، وزیر دفاع، د کابل سفارت په اسلام آباد کې، بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې، بانک نور دي د دوستی مشتنوای، موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لمبیږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سول باد نه وي، او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سول باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي، خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
غزنی ولایت ته جرونو صلی الله علیه وسلم علیک نیول ده. دا طالبان د کیانت منځ هم بڑا خبرې وسلې د کومو ډېر خوشبوي او ډېر خوب په مقصدونه کې وسو. خدای دې وکړي چې سوال راځي او ان شاء الله سوال راتلین کړي. نو وسم چې مو اتیا پیسې د مطمئنې سوال راتلای شو. نو خدای دې وکړي چې خپل ګران افغانستان کې سوال راځي.
مرلا ما دیرات ولایت نه خدای وکي افغانستان کې دا سوله روانه ده. خدای دې دغه څه دوامداره کړي. طالبان ورون نه مم دا هیله ده، دولت نه دا سوله په خیر سره وشي. درته وایم چې افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر جنگو ځپلي خلک دي. درته وایم خدای وکي چې دا سوله څونه زر تر زر وشي، مونږ خوشحالیږو. او د کې به د ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو لمړی سپتون کې د زابل ولایت اوسیدونکو په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د زابل پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي چې تاسو هم په دې کې ګډون کولای شئ. په بلخ کې زدهکوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. چارواکي وایي چې دغه ستونزه به حلوي. د مجیب حبیب زی راپور د زدهکوونکو په ژغ پیلېږي.
زمانه فاطمه د تجربوي خوانځي څخه یم. اتم ټولګي کې یم. کتابونه نشته، يم تننه راورسېدل. پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زدهکوونکو ده چې د درسي کتابونو نه لرلو ځوريږي. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په خوانځي کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه خوانځي کې زرګونه نور نجونې او هلکان د درسي کتابونو نه لرلو لستونځي سره لاس او گریوان دي. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خوانځي د دریم ټولګي زدهکوونکو ده. هغه وایي سره لا دي چې د تعلیمي کال لومړی پړاوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ ازموینې هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وایي چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل لوی لري چې د کال په منځنۍ ازموینې کې ناکام نشي.
کتاب نه داریم، اگر از بازارم بخریم به زور از پیش ما میگیرن، امتحانا رسی کتاب نداریم، میترسیم که در امتحانا ناکام نشی.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوونځی د اوم ټولګي زده کوونکو ده، ورته کیسه لري. او وای چې د فقر او د کورنۍ د بیوسلې لامل دا ورتیا نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونی سي.
چارم پیش دما گفته وکړ برتن کتاب توزیع میکم، تا کتاب توزیع نکده توان خریدن کتاب نداریم، ما چی را بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په خوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالی ستونزه تاییدوي، او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راواستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز هم به موقع کمبودی که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم تا فعلا هم هنوز کمبوده هست پا برجاست، همون ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پا برجاست.
ده بلخ پوهنی دروایی چه پدخ ولایت که پا مجموعی دول لشپک سو شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسی خوانزی شته، چه پکه لشپک سو وزار سخه زیاد زدکون که چه 55 سالانه یا انجون برابروی باز دک رو بختی. پا بلخ که زدکون که پا خوانزیو که ده کتابونو ده نلر لو دستون زی ترچنگ ده مسلکی خوانکو ده نشتون، او خوانزیو تا ده ودانیو ده نلر لو لستون زی سرهم لاساو گریواندی. موچی پا پیپسای آزادی راڈیو مزار شریف.
او وسم له فریبا ظاهر نه د دې ساده مهمو خبرونو لنډی زاورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جنبسته خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بنسټیزو پرمختګ دا کېږي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال بیا ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د لوی درستیزانو کمیټې ته کاندید دی، د پنځمې پرز د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د یوې وژونکې حملې په ترڅ کې د ننګرهار یو قومي مشر ملک تور په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او څلوېښت نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیې ډیلي سبا لیکلي چې دا کار دغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپټمبر کې لاسلیک سوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کېږي. په پاکستان کې د یو مسافرونکو اورګاډي د ټکر له کبله د مړو شمیر 23 تنه ته ورسید. د پاکستان یو روغتیایي کارکونکو د دې پېښې د ټپیانو شمیر 43 تنه شوه. یو د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. د پېښې پرون سوي ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت ټینګښ لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي.
ولی محمد نوری د ځغاستې هغه افغان لوبغاړی دی چې په هلمند کې په یو چاودنه کې سترګې ړندې سوي دي. وصل وصل په خپل راپور کې د هغه ژوند ته کتنه کړې.
بمې چاودنې ترې دواړه سترګې اخیستې، خو د اتلولۍ هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوری ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې یوې بمې چاودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیاره کړه، خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه پوکړه. نابینا نوري په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې وروستۍ هغه د لندن میټرو سیالۍ وی چې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور یې د ورځني ژوند او چارو کیسه کوي.
وختیم د تمرینات د خپل کول کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امید نه شو. دلته یو کې ته چې راغی یو د دې ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړ. دا ډېرې ښې راسته راوړنې لري. وصال صاحب یو د 15 مډاله په ډېر کم وخت کې په شپږ میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل. او ډیر سخت تمرینات شروع کړی دلته یو کې کې
نوري وای ل نه بنا کېدو ورسته دانګې زورته پیدا شو چې د کول شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی
ډیر ښه نصرولنی باندې حادثه نه زتا ته ولې سم ډیر ښه نصرولنی لرلې دی باندې د حادثه د واقع نه چې اتمه په جوړټول کې نه لرلې
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې د اوس مهال په انګلستان کې د
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیست کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب ډیوانیازی او ارزو ساپۍ او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروا امینی میلمانه دي د یادونې ده چې دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم رابللي وو خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې راسره ګډون وکړي میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړۍ پوښتنه له ډیوانیازی نه پیلو ډیوانیازی تاسو څه لپاره اعتراض کړی دی
ډیره زیاته مننه دغه ټاکنې کمیټې رسوي البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومې دي چې ډېرې د فساد او درغلۍ نه ډکې وي کله چې پارلمان افتتام شو رئیس جمهور د دواړو کمیسیونونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم څارنوالۍ ته معرفي شول موږ تقریبا څلور مېرمنې چې په دې اعتراض کې څلور مېرمنې هغه مېرمنې دي چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیله پرته له کومې خبرې له لیسته ویستل شوې او دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلې او نورې مېرمنې موږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي رایې لرلې خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي تقریبا دولس دیارلس مېرمنې او درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرایه او دارګ مخ ته موږ د عدالت دپاره خیمه وواله ما متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زموږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتل چې موږ سره لیدلې وای له لیدلو نه یې ډډه وکړله اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دوه ځلې موږ باندې پولیس حمله وکړه په زور خیمه ټوله کړه تر دې چې مېرمنو سره خشونت هم وکړ بیا دغه څو ورځې وړاندې ماخام ټایم و نیمې بجې چې انتحاري زموږ پر خیمه راغی غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي خو د خدای رحم موږ ټولې وساتل شلو هماغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو موږ خدای وساتلو خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیوه او تر څنګ خیمه په تشدد سره ټوله کړله نو زموږ غوښتنه همدا وه چې زموږ غږ باید واورېدل شي موږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي
وړاندې له دې نه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړي د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون تاسو محکمو ته عرض نه شوي
ولې نه موږ له هغې وړاندې لوی څارنوالۍ ته ورغللو هغوی زموږ عرضې وانخیستلې وای دا د کمیسیونونو فیصلې دي دی کې موږ غرض نه شو لرلی بیا راغللو سترې محکمې ته هغوی هم موږ ځواب کړو چې دا د کمیسیونونو فیصلې دي او دا نهایي دي موږ د دې صلاحیت نه لرو قانون موږ ته اجازه نه دی راکړی بیا موږ محکمې ته وویل چې دلته زموږ په حق کې جفا شوې ده موږ سره ظلم شوی دی کله چې چا سره ظلم کېږي حتمي ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورځي او هلته د خپل د حق پوښتنه کوي نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول حتما ځکه زموږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړ خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته نن مېرمنې بیرته راغللې د سترې محکمې دروازې مخ ته خیمه وهله تر هغې چې زموږ د عدالت غږ وانه اورېدل شي عدالت تامین نه شي موږ خیمه نه ټولو همدلته
بنه شي معلومات له مخې چې موږ یې لرو ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوی او کله چې دوم لیست کې ته ناکام اعلان شوې تا ته دوی قناعت څه وڅې درته ویل ولې تاسو د لیست نه وایسته
اوس زما د پاره د اندېښنې وړ خبره ممدا ده لکه څنګه چې په لومړي لیست کې بریالی ومه نه ماته ابلاغ راکړ شوی نه فیصله راکړ شوی او نه هم زه ستنه فاهیت وخت ساتل شوی ما از ما حریف ته مثلا دغه په ګټه باندې ابلاغه ور کړی دا هغه سنفخاهی ته وخت یو ځل نه دو ځل یو دغه په ګټه فیصله کړی دا قانون خدا و چې په لمړی لسکي باندې و ما دوی باید زغخت وي ما ته دلایل خود لوي اسناد را کړی وي رزل شټونه را کړی چې په دې دی اساس باندې تنشي کولې په نهایي لسکي باندې شي هغې خلز پوښي وي کله چې لمړی لسلام شو به په نګرهار کې د سلور سو سلیرش محلونو تفتیش شو چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو ملي امنیت هم نظارت لرلو تر څنګه د نګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول اما الته د کوم مرمنې رای زمانه زیات نشوي چې هغه د روسه شمه هغه مخ کې شي کوم مرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی د دې 215 رای په تفتیش کې باطل شو دا ما په 15 پوزیشن و د لاړ شپږم پوزیشن ته دین یو بل مېرمن را مخ کې شو او هیڅ یو محل نه دی موندل شو چې دې په کله سرای پیدا شي فقط سور زل شټونه کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسون لاس وهنه کړي 15 کړي یو ورته یو لس کړل هم د سي دوه ورته دوه شکړل یو سلور زل شټونه کې ورته لاس وهله وغه زل شټونه ماته رانه کړ شو قسم زما قانوني حق نو مرکزی شکایت کمیسون استنافه ته نه غوښتلم هغه بریالي اعلان کړو زه هیڅ خبرم نه ما او زما باورم نه راتو کله چې لیست اعلان دم تر اخري لحظه پورې زما باور نه راته خو چې کله لیست اعلان شو چې ګورم زما نوم نه دی بل چانم پکېو
ارزو سپیتا سه هغه کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نمونه هم خو بیا ورسته تاسو نمونه وایستل سول تاسو داسې اسناد پلاس کې لري چې په لوی لاس تاسو چا لخوا نمونه د لیست نه استل سوي
سر زیات تشکر سلام خدمت شما خدمت تمام دوستای کله برنامه حضور دارن ارزو صفه هستم کاندید معترض از ولایت قندار قسمه که برای تمام مردم افغانستان معلوم است خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم با شماری که در قندار شد 700 محل پیش از اینکه لیست ابتدایی ما اعلان شد 700 محل با شماری رفت باز لیست ابتدایی ما اعلان شد ما 3000 رای برده بودم رای ما را بسیار کم کردن همونجا از ما پیسه تقاضا شد که شما ما در لیست اول میخواهیم برنده کنین شما رای یعنی رای منظور از اون ازی بود که ما پیسه برشان بدیم خب ما خودم در مور آرای خود دارای پاک خود ما کامیاب شدم 1848 رای ما در لیست ابتدایی برنده بودم خب زمانی که باز دوباره که لیستا اینجا آمد بعد از لیست ابتدایی باز شماری شد 206 محل با باز شماری رفت در 206 محل باز شماری که شد در قندار نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد تمام آرا در جای خود مانده خانم که برنده شده رقیب ما 702 رای بردن ما در 1848 رای ما برنده بودم هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده پارچه بلاقی کمیسیون شکایت بر ما داده در پارچه بلاقی از اینا ما برنده اعلان هستم خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم ما دوباره لیست زمان که لیست ابتدای نهایی اعلان شد ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده شما اجازه ندارین حداقل خود ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بتن که ما امیر خود ما بفهم خود
قد شکایت و کمیسیون که انتخابات و کمیسیون تاست وقت ندار کو
کمیسیون شکایت هم وقت نداد کمیسیون انتخابات هم زمان که لیست اعلان پیش از اینکه لیست اعلان شود ما در لیست ابتدایی که برنده بودم ما میایم روی سوال شما لیست ابتدایی که اعلان شد دیدن که ما برنده استم رئیس ولایتی قندار آمد کابل دوباره امرای ملاقات کرد خواستشان می بود که شما باید 1,000,000 دلار بر ما بدین 1,000,000 دلار آمریکایی باز ما بسیار ایچ شدم گفتم والا ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفر شروع کردیم ما اینقدر امکانات ندارم که ما برنده استم چه قسم به شما 1,000,000 دلار گفت نه ما میخوایم رای شما را حفظ کنیم شما رای بردین درست است که برنده هستین میخوایم رای شما را کم نکنه دست نخوره حفظ کنم بعد از او ما بسیار چه نزنی کردیم امرایشان گفتم ما خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتم صدایش گرفتم صدایش ثبت کردم از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله سانکزی ما صدایش ثبت کردم باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم باز موفق شدم یک کم تصویرشم بگیرم از اوره کمره مانده بودم تصویرشم گرفتم
اسناد دوست پلاس کلری
بله بله اسناد ما دست دارم میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستیم پاسخ داده نشه ما میکشم اسنادچه می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم میخوایم به تمام رسانه بتم که چرا پرسان نمیشه خانم بودم برنده بودم بدون کدام دلیل مرا لیست دور کردن
مروه منی تاسو لاول نه تر اخره پر انتخابات سارل او په دې برخه کې تاسو معلومات هم زیات لري اګه کاندیدانه چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی او دوی د شرکتونو داسې کې چې کله د بیا مرکزونو بیا شمیرلو ته ولاړل ستونزه هم دلته رامنځته شوی تاسو موندنه څخه دوی خو په هغه مرکزونو باندې دا کې او هم کارکونکو باندې تاسو موندنه څخه چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی
ډیر مننه افغان صاحب سلام تاسو ته نیازی صاحب ته صافی صاحب ته هم درنګ ټول اوریدونکو ته د تیرو ټاکنو له پیل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړه، دغه نوماندان په ټوله کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته. د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوې ونه سوه. 10,000 شکایت نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې، هېڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوې. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده. د افغانستان خلکو او دغو نوماندانو ته د هغوی مکلفیت و، چې هم عامو خلکو ته هم حداقل دغو معترضو نوماندانو ته قناعت ورکړي چې ستاسو شکایت ولې رسیدګي نه کېږي. دا خو د حل لاره نه کېږي. شکایتو کمیسیون هماغه وخت هم خپلې دروازې بندې کړې وې. دا معترضې نوماندانې به کله موږ دفتر ته راتللې، کله به د شکایتو دروازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه سول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وو، دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي. نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي دي معترضې نوماندې په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو. مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه، د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پیل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یو ځانګړي کمیټه جوړه سي، په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه شته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوس دي هغه کس مخویندې دي او رونه دي، د ټولو له دې ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپله تللی یا کورنۍ تللې ده، رایې ورکړې، سبا ورځو له هغه څخه موږ نظارت درلود او د کورنۍ رایې مو نشته. په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه سوې ده. اوس له هغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد و، کمیسیون په تخلیه سازۍ کې هغه هم مرکوي. که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې. بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي، هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله، نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی، تاسو ته راځو، تر څو به تاسو همدغه اعتراضونه دوام کړي.
مننه. تر هغې به زموږ د اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي. او که غږ مو نه اورېدل کېږي، اوس موږ
دریو میاشتو کې تاسو غږ شو
چا ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم
لرو.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا مونږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ موږ له حکومت او له سترې محکمې نه غواړو چې لمونږ نه زمونږ افغاني هویت واخلي او موږ له دې هېواده وشړی. کله چې دلته زمونږ د عدالت غږ نه اورېدل کېږي، زمونږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کېږي، زمونږ په دې وطن او په دغه هېواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یوه دروازې ته ځه، کله بلې دروازې ته ځه، توهین کېږو، تحقیق رټل کېږو، وهل کېږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کېږو. البته زمونږ یو غږ دی چې عدالت. زه نه پوهېږم چې دوی ته دغه عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغې عدالت ته رسیدګي وشي. تاسو وګورئ، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغوی اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض لپاره خیمه وهي، او د هغوی حکومت مجبور مکلف ده چې د هغې اعتراض واوري او هغې اعتراض ته رسیدګي او د حل لاره وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمني دې په غاړه واخیسته، هم درپسې پولیس رالیږي وهي دي، هم د نورو خلکو توهین یي. تاسو وګورئ، د کابل له شارناو پارک کې معلولین ورونو د خپل د حق حقوق لپاره د اعتراض خیمه وهلې ده یو کال شو. تر اوسه پورې حکومت توجه نه دی کړی، هغوی نه دي غوښتي. درې میاشتې شو چې موږ مېرمنو د اعتراض خیمه وهلې ده، تر اوسه پورې زموږ غږ نه دی اورېدل شوی. معنا دلته اعتراض نه اورېدل کېږي، د انسانانو اعتراض ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. او بیا موږ چې د عدالت غږ پورته کړی، دغه څو مېرمنې او زموږ غږ چې نه اورېدل کېږي، له حکومته غوښتنه لرو له موږ د زموږ هویت واخلي او موږ له دې وطنه وشړي. ځکه البته موږ افغانان نه یو چې زموږ غږ دوی د افغاني کلتور په چوکاټ کې نه اوري.
د افغانستان د قانون له مخې هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د دوام وکړي. ارزوجانې، تاسو ته چې کورې لاس هم تړلی ده، علت څه د لاس مو په څه باندې خوږ سوی ده؟
بسیار زیاد تشکر. قسم که بر شما معلوم است، تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم، تمام خانمای از خیمه اعتصاب کرده بودیم. دو روز پیش شخصا خودم امرای دیوژان مالبای خود دوخته بودیم، به شمول ما و دیوژان چهار خانم پین خانم لبای خود دوخته بودیم. زمانی که ما زالت بیخی از اوش رفتم که در شبخانه بودم، بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده. ما آمدم در نزدیک خیمه تا ما را اجازه نمیدن که ما در او سایه داخل شوم. گفتن که اینجا انتاری های دیگه هستن. پلیس هم 400-500 پلیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه. اطفای را ما آورده بودن.
امنیت لپاره راغلی و که تاسو دې
نه باید اینا می آمدن از این خانمایی که اینا سرشان انتاری شده بودن دلجویی میکردن پرسون از اینا. این 300-400 پلیس آمده بودن خیمه را جمع کردن، اطفای را آوردن. شخصا خودم بسیار از طرف پلیس لاتکوب شدم، حتی که پلیس زن و مرد دادن ما دست انداختارای دان مر پلیس کند. بر شما بر تمام دوستان معلوم است که بسیار ملت کوب شدم، صورت من برای خون یک رقم بود. دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم. موفق شدن اونا ما را از سایه خارج کردن. باز سبایش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم، میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، باز ما را اجازه ندادن. پلیس آمد اطفای را آورد، باز ما از اینجا برآمدیم. تقریبا 2-3 روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم، رسانه‌ها را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. پلیس اجازه نداد. 5 دقیقه تیر نشد پلیس آمد، 400 پلیس آمد، 400-500 پلیس آمد. زن و مرد گفتن که سایه شما باید ترک کنیم، که ما مقاومت کردیم. باز اطفای را خواستن پلیس های زن، باز سر ما دست بلند کردن. من شخصا خودم یک پلیس اوزی ده بود خانم که دست ما را 5 نفره تاو دادن که من هیچ به خود نفهمیدم. یک وقت که ما و عدیه جان چشم باز کردیم، ما در شفخانی وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزی ده ما انتقال شده بودیم. شما میتونید کنجا ما در کتابچه از اونا ثبت هستیم که از طرف این پلیس مالت کوب شدیم، دست ما را پلیس ها اوگار کردن.
مروه جانه، د قانون لمخه تظاهرات یا سلیز غختنه د هر افغان قانونی حق ده. دا کوم برخورد دوی سره سوید پولیسو له خاص سویده څه ډول برخورد ده؟
دا برخورد دوی سره اول زنه د تکرار سویده. دوی له روزه هم دلته تیر کړه، اختر هم دلته تیر کړه، باران پیوري ده، موږ څو ځله له دوی سره لنیز دی ولې د دوی وضعیت سره قنده. بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتی چارواکو باندې څو ځله پر رسنیو کې غږ وکړ چې حداقل دغه چلند حق تاسو نه لري. بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنکړ او نه هم امنیتی چارواکو کوم څه وویل. د دې ترڅنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې او هم د افغانستان حکومت سره. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده. موږ نتایج ورولېږل شکایتو کمیسیون ته، شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه چې زه پوهېږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه. حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول د هغو په اړه خو په سلو کې وایمه چې رسیدګي نه ده ورته سوې. همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله، حال دا چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخري مرحلې هم په لیست کې وه. یو لس چې د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی، په هغه کې د دوی نمونه لا وه، مګم وروسته چې هغه لست کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه و پکې. ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم دې لست کې ځینې بدلونونه راغلل او دا واضح خبره ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتو کمیسیون مجبور دي دې ته ځواب ورکړي چې لست سره یې څه کړي دي. د شکایتو کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې اسی هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري. دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري. موږ په ټولو مسایلو کې د بایومتریک فهرست ځینې نور مسایل یوازینی جای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نمایندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي.
اوس خو د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دوی خبره ته غواږ نه دی. له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته ارز کېدلی شي تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې له هغه نه د شکایتو کمیسیون ګوري. د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپله نفع دوی تفسیروي تر هغه مرحلې پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي. هغه وخت کې خو هم دوی رسیدګي نه ده کړې چې اوس یې وخت تېر شوی ده.
تاسې اساسي غوښتنې څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترې د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو لري کې که مو حق نه وو حداقل قناعت به واخلو. موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو دا چې نه قنات را کول کیږي او نه حق را کول کیږي او حق هم زمونږ یو بل سوګلانیږي نو د دې زغمل واقعا ډیر زیات سخت دی.
د دې اعتراض په جریان کې تاسو لول پونیم نیت چارواکي راغلي حتی د ملي امنیت شورا سلاکار دت راغلي ده څه جمعنې در سره وکړي ولې عملی نه شوي؟
مننه مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو حساب کړی وو چې کله د مېرمن وضعیت سم نه وو تقریبا د شپې یو نیمه بجه وه چې حمدالله محب صاحب راغی خیمې ته مېرمنو ته زاری وکړه چې تاسو خپل احتساب مات کړی ستاسو ملاقات به جمهور سره عجل جوړ کړو تر څنګ درته یو باصلاحیته کمیټه به جوړه کړو چې ستاسو اسناد به رسی شي. نو مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې احتساب مات کړ او د هغوی پر ژمنه باور وکړ. تر ننه پورې خپله محب صاحب هم موږ نور په سترګو ونه لیدو ژمنه خو بیخي هیڅ معلومه نه شوه چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې وارې ورته یادواري م وکړه پوسټ مې وکړ پسې چې څه شوه ستاسو ژمنه موږ مېرمنې خو په تاسې باور وکړ. تاسې وګورئ پارلمان ته چې دغه یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور په ځوان نسل باندې نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی ځوان دی موږ پرې باور وکړ او که دوی دغسې بې باوري کوي ژمنې ماتوي نو هغه ورځ لرې نه ده چې په ځوانانو هم باور پای ته ورسېږي.
اوس خو پارلمان افتتاح شوی ده کسان راغلی لوړی کړی د الته کارونه روان دي تاسو لدین وروسته څه غواړي؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسه په وخت کې هم د پارلمان افتتاح شو یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ خو کوری ودان کردسه د کاندیدانو اعتراض واوري د لاغوي په غوښتنه باندې چا وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه اما د کردسه په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شو شپږ میاشتې وروسته نه هتن پارلمان ته لاره وموندل او نه هتن چې په جال تللي وغله پارلمان بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشتې ماش هم هغې نوماندانو وکیلانو اخیستو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. موږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. صحیح د پارلمان افتتاح شو وکیلان په جال لاړل اما حق حق دی نو حق نوم د الله دی هغوی بهښلي چې حق وي نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد هم کولی شي چې په اس باتور اس دستا دی نو زمنګ حق دی دلته موږ حکومت لرو ستره محکمه لرو دوړه کمیسونونه دی لدوی ټولو زمنګ مظلومانه عجزانه غوښتنه ده چې زمنګ اعتراضات او ترسیدګي وکي. موږ په خپل راي په خپل هرڅ باندې دومره باور یو ان تر دې چې موږ حکومت ته چیلنج ورکو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کی کچیرته موږ خپل راي ثابت نشو کړی په غلط او تاسو کول چې موږ سره نوالي ته معرفي کی نو حکومت او کمیسونونه لدین بل کم لوی ثبوت موږ نه غواړي چې موږ په جار د خبره کومه ده موږ سل فیصد په خپل رایو په خپل حق باور یو. حق دی زموږ ځای شي زموږ وخت ځای شي په سختو شرایطو کې موږ کمپاینونه کړي نام نو ولسوالۍ ته تللی یو. زه په ننګرهار کې کوټ ولسوالۍ ته تللم چې دا شو سیمه وه شینوار ته تللم بټي کوټ ته تللی یم چې هلته برحاله وکیلان تللی نو خپل کمپاین ته زه په تش لاس ما کمپاین کړی ما پاکې رایې اخیستې دي او باور وکړي چې زما د اقتصادي وضعیت دومره خراب به چې ما په پراخه کچه هم تر دې چې ناظرین نه لرل نه پوهېږم چې نولس سوه محلونه په ننګرهار کې په هغې کې ما ټول پنځلس ناظرین لرل. یعنی زما دومره پاکې رایې دي خلکو په جال په تقلب باندې رایې جوړې کړې. باید زما د رایې پوښتنه وسي موږ نه ملس پوښتنه کوي چې تا چې زموږ د رایو نه دفاع نه شي کولی په کوم حق د ځان قاندید که زموږ رایې څه شي موږ رایې درکړې وه څه شي زموږ رایې. او تر څنګ یې هم کمیسیونونه چې اوس وروستۍ لاره په وروستۍ کار په لاره چې ولغه دا چې ولایتونو ته امر کړل چې تاسو صندوقونو نه رای پانی راولېږي مرکز ته چې دا صندوقونه باید رئیس جمهور ټاکونو ته خالو شي. دوی دلیل دسی دی خو پښتنه دا دی چې د 15 کال وړاندې رئیس جمهور صندوقونه چې ډک دی ولغه نه تشوي څو کال وړاندې چې دی ولایت شورا ټاکل شي هغه صندوقونه اوس پور ډک دی ولغه نه تشوي که تاسو وکند صندوقونو سره مشکل سره لاسي پرون ټاکنې تیر شي او تاسو نن صندوقونه خالي کوي دوه کال من قانوني حق لرو چې دا پاره به تاسو ساتل شي په صندوقونه کې.
ستاسو انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي دلته حاضر وي تاسو پوښتنو ته ځوابونه ولې ارزو جن تاسو اسناد په لاس کې لرئ تر اوسه پر مولي ساتلې دي نشر کړي نه دي د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي غ عدالت غوښتنه تامین سي تاسو ولې اسناد تاسو پر ځان سره ساتلې دي؟
بسیار زیات تشکر. پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه ما شکایت خود بردم د کمیسیون شکایت درج کردم. همي اسناد که پیش ما بود ما د کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان. اینا برای ما گفت که ما او کسه که شما گفتین ما ایر دسارن ولی معرفی کردیم. زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارن ولی عریضی ما بردم گفتم ما این به این دلیل مرا از لیست نهایی اینا دور کردن. یا برای ما گفتن که والا دی تاریخ برای ما تو کدام اسناد نامده از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر را دی اینجا معرفی کرده باشیم. خب منم میفهمم، من به می باور استم که اگر ما هر چی داد و فریاد بزنیم صدای ما چونیده نمیشه، صدای عظیم مظلومی خانمایی که اینجا هست شما باور کنید.
او ده 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 نظر بن چونو سره تاسو در اسناد شج کردین؟
بله ما بردم زمان که لیست میلان شد ما پیش فیفا رفتیم، تیفا رفتیم، تمام خانما پیش یونما رفتیم، هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم دیگه. یگانه رایل شمیر دیدیم که ما خانما اومدیم مظلومانه، ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری، سه ما را تیر کردیم، سه ما دای سه ما صدای ما شنیده نشد. دیگه بی باوری استیم که حال آمدیم پیش استر محکمه تا زمان که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، ولو که 5 سال تیر شه، ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه، ما اینم اینجا ششته استیم.
مروه جان، در افغانستان انتخابات تیر انتخابات لدیر زیاد استونزو سر مخامه، خو مشکلات و امنیتی استونزی و اجتماعی استونزی زنگری توگه خزو سر دیر زیاد ظلم زیادهی که ده خزو پر دیر سخت و حالاتو که کمپاینون رو کرده که مخی چه دیو جانی و کوت و لسوالی تا دارم خطر می پزند خبول کم دیر طولو تا پا کتلو سر دی عدالت غوښتنې لپاره یې تاسې وړاندیز څه ده؟ کمیسیون څه وکړي؟ کمیسیون خو کارونه خلاص شوي دي، حکومت څه وکړي؟ تاسې وړاندیز حکومت ته
څه؟ افغان صاحب، اول خو د دواړو کمیسیونونو مشران دي، یو ځل دغه افغاني او بالاخره د میرمنتوب لپاره د راسي دوی سره د خواخوږی وکړي، یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي، یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وی افغانی په توګه دی او راوال د دوی وختي. دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خو همدموږ او تاسې رایه ورکړې ده او دوی مخ کړي، یو انسان باید څو میاشتې ډوډۍ ونه خوري، خپلې شونډې وګنډي، ډوډۍ ونه خوري، ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي، وهل وخوري او بیا وروسته له هغه نه ولسمشري وویني، دا یو لوی ظلم ده. د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي. یو عادي خبره ده، سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه، وایي دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو. مداخله مه کوئ، حداقل څار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري، هم نماندان پرې باور لري، په همدغه ناسته کې نماندان هم کینوئ، څار بنسټونه هم کینوئ، حکومت دې هم کینی. که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي، خلاف د قانون یې کوم امتیاز ورکړي، بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه، موږ هلته حضور درلوده، هېڅ هم خلاف د قانون ونه شول. اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي. دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره سوې ده، هغه ته باید ځواب ورکړي. کمیسیونونه مکلف دي.
د معترضو نماندانو په استازیتوب لري.